السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپږ صفی الله ستنګ زیم تاسو زمونږ غږ آزادي رادیو ری دا د آزادي رادیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ده چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته خبريږي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست له ګاونډي هیوادونو غواړي تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. دا هم اوري چې افغان حکومت د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسله والو ډلو ملاتړ کوي. نور مهم راپورونه هم لرو. خوب سره د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه
په پنځو ولایتونو کې څارنوالان تغییر او تبدیل سوي. په هرات کې وسله واله نشته سوي. د ایران نوي پارلمان لوړه وکړه. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له 1500 په زیاتو ولایتونو کې له 40 زیات څارنوالان مقرر او تبدیل سوي دي. د لوی څارنوالي ویاند عبدالبصیر عزیزی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې تر ډیره دغه تغییرات او مقرري د عمومي رئیسانو استیناف او د مخدره موادو اختصاصي څارنوالي په برخه کې سوي دي.
په لومړي سر کې د بشري منابع رئیس بدل شوی. د مخدره موادو پر ضد د ځانګړي څارنوالي رئیس ښاغلی عزیزي ټاکل شوی او په نظامي څارنوالۍ کې هم عدلون بدلون راغلی.
ښاغلی عزیزي وایي چې دا اقدام د عدالت د ښه تامین او د کارونو د ښه والي په هدف سوی دی. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي که پاکستان د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي په تور لیست کې به شامل سي. د حراست او ثبات شورا د رهبری غړي عبدالرب رسول سیاف دغه څرګندونې نن په 1415 کال د اسلامي نهضت د یو سلوولو سغړیو د ډلیزي وژنې په یاد غونډه کې وکړي.
په پاکستان هم یو غږ کوم چې اوس ټول نړۍ پیژندلې او په دې هم پوه شي چې یو ورځ به رارسیږي د تروریستي حکومتونو د تور لیست په سر فرصت کې به د پاکستان نوم لیکل کیږي.
ښاغلی سیاف له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ده په خبره د پردیو له ولکې راووزي او راستي له افغان حکومت سره سوله وکړي. د هرات ولایت په ګذره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال عبدالمجید روزی خبرلانو ته وویل چې په دې نښته کې د طالبانو یو قمندان عبدل هم له خپل یو ملګري سره وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. دغه نښته تیره شپه پیل سوې وه او تر نن ماپښینه روانه وه. سعودي عربستان او ایران سش کال د حج په مراسمو کې د ایرانی حاجیانو د برخه اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. د دواړو هیوادونو چارواکي یو او بل د دې کړکیچ په نه حل تورنوي. سعودي چارواکو پر ایران تور ولګوه چې پرون یې په دې اړه له مذاکرو څخه ځان وویست، حال دا چې ایراني چارواکو ته یې حل لارې پیشنهاد کړې وې. د دې په خبره په ځینو برخو کې موافقې سوي، لکه د برېښنایي ویزو کارول چې ایراني حاجیان یې ځانونو ته چاپولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د سعودي عربستان ډیپلوماتیک مرکزونه تړلي دي. ایراني چارواکو بیا ویلي سعودي عربستان ته تر هغو ایرانیان د حج لپاره نه لیږي چې د دوی خوندیتوب تضمین سوی نه وي. تیر کال د حج پر مهال د خلکو په ټیل ماټل کې په سلګونو حاجیان مړه سول چې 460 تنه د ایران و. د ایران نوی پارلمان په تهران کې په خپل پرانیستو غونډه کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. د ایران د پارلمان لپاره انتخابات په فبروري میاشت کې سوي و. دغه پارلمان چې 290 سیټونه لري اصلاح غوښتونکي وکیلان اوس په کې اکثریت دي. تمه کیږي دغه وکیلان د ایران د اقتصاد عصري کولو او د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د ولسمشر حسن روحاني د هڅو ملاتړ وکړي. حسن روحاني غونډې ته په خپلې وینا کې وویل:
مردم
هغو کسانو او استادو چې د خلکو د رایو خپلولو ته پتمو دا وار د ګوندونو او ډلو ټپلو پر ځای د هیواد د ستونزو د حل لپاره د زیات وحدت او زیات همکاري په فکر کې وو.
په ایران کې اصلاح پالو وکیلانو د افراطي او محافظه‌کارو وکیلانو 12 کلنه واکمنۍ پای ته ورسوله. په نوي پارلمان کې داول ور لپاره 13 سیټونه شوزو تر رسیدلي چې د ولسمشر حسن روحاني لپاره یو لسترونه ګڼل کیږي. او د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د ائتلاف په هوایي حملو او دغه هواد توپونو په ډزو د داعش ډلې په لسګونو مشکوک غړي وجل سوي دي. د ترکیه رسنیو نن راپور ورکړ 104 وسلوال چې دا کیږي سختريزي بوي. پرون نوښت په سوریه کې د نړیوال خلاف په هوایی حملو او له ترکیې په توغول سویو توپونو وژل سوي دي. یو شمېر چارواکو چې نمونه نه دي اخیستل سوي په دغو راپورونو کې څرګندونې کړې دي. دغه حملې څو ساعته وروسته له هغې کېدي چې له سوریې څخه د ترکیې پر جنوبي ښارګوټي کې لیس په توغول سویو توغندیو 15 کسان ټپیان شول. سشکار پر کلیس ښارګوټي له سوریې څخه څه باندې اویا وارې راکټونه ویشتل سوي چې په نتیجه کې یوویشت کسان وژل سوي دي.
د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم اوریدل شي. وړاندې په پروګرام کې وایي چې د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول د ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي.
وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور داره، در اونجا برایش فاتحه گرفته میشه. همه نشان از این است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
جمهوری ریاست لګاونډي هیوادونو غواړي تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. دا هم درته خبرو چې د جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار پرتلو سره به عدالت تر پښو لاندې شي.
آمدن آقای حکمتیار میتونه که عدالت را واقعا زیر سوال ببره.
د پاسپورت اداري رئیس وایي د هغو دوو پاکستاني وګړو د نیولو قضیې په اړه چې د افغانستان پاسپورټونو څخه په ګټې هند ته سفر کړی څېړنې کوي. نور مهم راپورونه هم لرو، تر پایه راسره پاتې شي. وخت شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو لومړی راپور ته. د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول د ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم نیول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. حدیث پردیس موضوع کار کړه.
جمهوری ریاست وایي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوې مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی د شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین ول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربندوي. دوی کله چې یو تروریستي رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحین ول کیږي، نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول خی چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلونیوز لخوا په یو ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوی وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یو اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپل خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي دغه لوی ګټي د پاره چې دی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خغلی فکر وایي دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغېز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو چکه اورک واوري هم د شیباز مونږ خبرونه په ژوندۍ توګه هم تر اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست له ګاونډي هیوادونو غواړي تر څو په دغه هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل سره له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې وروسته له هغې کې مطرح کیږي چې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي ایران داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړي. ناجی صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم مانخست خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړی.
کشورهای منطقه شرایط
د سیمه هوادونو پر روانو شرایط خبر دي. باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه داده چې د ګاونډي هوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی هم درنګ د سیمه له هوادونو وغوښتل ترسو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسی مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. لدی وړاندې هم په یو شمیر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپره شوي او سمو د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یو زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمیر نور رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړون لاسلیک کړی لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغه د لارې نه کولای شو په منطقې په امتیازانو فشار راشي چې دغه تاسوهن نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل ویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار پر راتللو سره به عدالت تر پښو لاندې شي. د دې غورځنګ غړي د شامی پرسپ یو غونډه کې ویل ښاغلی حکمتیار د کورنۍ جګړو پر مهال د 80,000 کسانو په وژلو کې لاس لري او په تیرو 14 کلونو کې هم د یو شمیر خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د افغانستان جمهوریت ریاست بیا وایي د سولې په خبرو کې د اسلامي حزب او نورو ډلو سره د تیرې یوې لسیزې ارزښتونو په پام کې نیول شوی دی. ابراهیم صافی په دې اړه کار کړی دی.
د جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ وایي چې ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې امتیاز او باج اخیستی دی. د دې غورځنګ یو غړي سمی درۍ د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې چې د کابل د دارالامان ماڼۍ سره جوړه شوې و وویل ښاغلی حکمتیار یو سخت دریځ دی او له حکومت سره د هغه یو ځای کې د عدالت تر پښو لاندې کول دي.
آمدن آقای حکمتیار میتونه که عدالت را
دی وای د ښاغلي حکمتیار راتګ کول شي واقعا عدالت تر سوال لاندې راولي. د دې لپاره چې حکمتیار د کابل د 80,000 خاریانو په وژنه کې لاس درلود په وروستیو کلونو کې د یو شمیر تروریستي حملو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. د دې غورځنګ غړو له نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سازمان کې دي د تور لیست نه د حکمتیار د نوم د لرې کولو معنی شي. د سولې په تړاو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لپلاوي او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ د سولې د موافقتنامې مسوده نهایي شوې ده. د افغان چارواکو په خبره د دغه مسودې یو نسخه ولسمشر محمد اشرف غنی او بلې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر دې دمنه د معلومه چې دغه نهایي شوی سند به کله د ولسمشر غنی او حکمتیار له خوا لاسلیک شي. له دې ټولو سره سره پوښتنه دلته ده، هغه کسان چې په جنګي جنایتونو تورن دي او په افغان حکومت کې په عملي ډول کار کوي، عدالت پر هغوی پلی شوی دی او کنه؟ د دې خورسنګ خړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ټولو جنایتکارانو قضیې د انتقالي عدالت په پروسې کې شامل دي او دوی د دې پروسې د تطبیق غوښتونکي دي. په همدې حال کې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل له حزب اسلامي او نورو ډلو سره د سولې د خبرو په برخه کې د خلکو ټولې غوښتنې او د افغانستان اساسي قانون په پام کې نیول شوی دی.
د افغانستان د حکومت شرایط معلوم دي، ټولې هغه ډلې او هغه ګروپونه چې راځي د سولې سره یو ځای کېږي د افغانستان اساسي قانون به مني، له تاوتریخوالي بالا سخي د افغانستان د اوسني نظام ډیموکراتیک ارزښتونو ته به احترام کوي.
د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د تیرو دریو لسیزو جګړو قربانیانو او مدني فعالانو تل د ظاهرو په ترسره کولو سره د عدالت غوښتنه کړي او د جنایتکارانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شوي دي. دغه غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د یو شمېر سیاسي څېړونکو له نظره د افغانستان اوسني شرایط دې ته برابر نه دي. سیاسي څېړونکی لطیف نظري سره له دې چې د انتقالي عدالت غوښتونکی دی، وایي په دې موضوعاتو تمرکز په اوسني وخت کې نورې ستونزې هم زیږوي.
له حزب اسلامي سره د سولې او په دغه ګوند باندې د انتخاب په اړه مو ریپورت اورید. اوس به هم ورشو د جمعیت اسلامي د ګوند انتقادونو ته چې په حکومت کې کړي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د ملي یووالي حکومت له ول سره د کړیو ژمنو د ډېرې برخې په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شویو ژمنو عملي کېدل خورا مهم بولي. اخو د ارګ مانی بیا وایي حکومت وار په وار له ول سره کړي ژمنې عملي کوي او په دې برخه کې جدي اراده لري. تفصیل ده حدیث پردیس پر راپور کې
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کابل د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې واقع په تیرو دوو کلونو کې د خپل ژمنو د عملی کېدو لپاره لمړني اقدامات هم نه دي کړي. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لوی جرګې په ګډون خپل ډېرې ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملي نه کړي.
متاسفانه حکومت بګونه کې در موافقتنامه حکومت وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامه کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د دوو کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګري په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړې. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو هرکلی په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د ستونزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګري جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لوی جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو ویاند دوا خان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس تاسې وینئ چې کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیسټم د اصلاح په برخه کې، یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره باید وویل شي لویه جرګه خپل ځانګړی تعریف لري او خپل ځانګړي شرایط لري.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړی واقف حکیمي وایي که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یوه لویه برخه جوړوي، خو له دې وروسته به د دغه ګوند غړي لا منسجم او فعال شي. واقف حکیمي وایي په هیواد کې روانو حالاتو ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه هم اوریدل شي او همدارس متنونه کتل شي. البته رپورټونه خبرونه هم په همدې ویب سټ کتل شي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته تشکول شي. دا فیسبوک خوښ کړئ او شیبه په شیبه له نویو خبرونو خبر شي. د افغانستان د پاسپورت د اداري رئیس وی د هغو دوو پاکستانی وګړو د نیولو قضیه په اړه چې د افغانستان پاسپورتونو څخه په ګټې هند ته سفر کړی څېړنه کوي. د هندي رسنیو د معلوماتو په بنسټ د یاد هیواد امنیتي چارواکو دوه پاکستانی وګړي چې د افغانستان له پاسپورټ یې ګټه اخیسته او له کابله نیو ډیلي ته تللي وو نیولي. ویل کېږي نیول شوي کسان نیو ډیلي ته د درملنې په بهانه تللي وو، خو د نیو ډیلي په بېلابېلو برخو کې د چاودنو نیت درلود. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجي صاحبي د پاسپورټ د ادارې له رئیس جنرال سید عمر صبور سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغو پاسپورټونو د خوندیتوب پوښتنه کړې ده.
زه ټول افغانانو ته، ټول زموږ هیوادوالو ته، هغه څوک چې پاسپورټ اخیستی ده، دا داد ورکوم چې دا زموږ ستاسو پاسپورټ ډېر با اعتبار پاسپورټ ده، هیڅ کوم ستونزه پکې نشته.
بله جنرال صاحب، د هغو دوو پاکستانی وګړو د نیولو قضیه په اړه ساسي څېړنې چیرته رسیدلې چې سمو د مخکې د افغانستان له پاسپورټونو څخه په ګټې اخیستنې له کابل څخه نوې ډیلي ته تللي وو؟
د دې راپور په اړه داسې رسمي ماته کوم چې راغلی نه دي. دا د تحقیق د پاره ډیر وخت ضرورت لرو چې تحقیق وکړو، او دغه د پاسپورټونو د پاره مونږ د پاسپورټونو ته ضرورت لرو. کوم نمبر پاسپورټ صادر شوی ده، چا د پاره صادر شوی ده، د کوم ځای صادر شوی ده. زه فکر نه کوم چې داسې به وي چې دا پاکستانی وي یا پاکستانی وي. زه داسې سل په سل مطمئن نه یم.
ستاسو دغه بایومیټریک سیستم څومره خوندي سیستم دی؟ او داسې هم ویل کېږي چې یو شمېر کسان په دغه تقلب کې ښکېل دي او په دې برخه کې کار کوي، دغه مسله څومره تاییدوي؟
د تقلب حقله تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته داسې به ووایم، زه هیڅ مطمئن نه یم او اطمینان لرم مونږ پاسپورټونه د تذکرې په اساس صادر کیږي.
کله چې دوه پاکستانی وګړي راځي افغان پاسپورټونه ترلاسه کوي، تاسو څنګه ادعا کولای شئ چې ستاسو دغه سیستم خوندي سیستم دی او د تقلب امکان نشته پکې؟
زه فکر نه کوم که چیرې کوم پاسپورت هم توزیع شوی نو په دنیا کې داسې کیږي. تاسو ډېر دې باندې خپل خبره ډېر توده مکوي، ځکه چې اوس ډېر افغانان دي چې د پاکستان پاسپورټونه لري، ډېر افغانان دي چې د ایران پاسپورټونه لري، ډېر افغانان دي چې د امریکا پاسپورټونه لري، ډېر افغانان دي چې د هندوستان پاسپورټونه لري. خپله زمونږ استادو افغانان اوس د هندي په پاسپورټ باندې راځي په افغانستان کې ویزه اخلي، د په دننه د افغانستان کې زمونږ ویزه اخلي. دا دونه د تشویش وړ نه ده، مګر زه اطمینان ورکوم چې زمون کار ډیر شفاف دی او کچره شوی دی نو مونږ هغه خلک، هغه څوک چې په دغه لاس ولري او دا کار کړی وي، نو حتما هرومرو مونږ دا خلک قانون ته وسپارو.
د پاسپورت ریاست د مشر عمر صبور خبرې مو واوریدل چې په هند کې د دوه پاکستانی وګړو د نیولو په اړه خبرې کولې چې د افغانستان له پاسپورت ګټه اخیسته او ویل چې هلته به په چاودنو کې لاس لري. ښاغلی صبور ټینګار وکړ چې د افغاني پاسپورتونو د اعتبار لپاره هڅې کړي او دغه پاسپورتونه ډېر با اعتبار دي. اوس به هم له لنډې دمې وروسته د ولسي جرګې په اړه یو راپور ته وکړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې غړیو د شمې پرز د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي یې ځواب کړل. د جرګې د غړیو هدف دا و چې معلومه کړي چې یاد کمیټې د هیواد مختلف ولایتونو او د طبي پیښو له زیانمنو شویو سره څومره مرستې کړي دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي وای د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو سیلاونو او بارانونو لامل لزیانمنو شو سره لازم امرستې نه دي شوي. په همدې مقصد ولسی جرګې د شنبې پورز د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي استجواب کړي وو. د جرګې غړو ویل په ګڼو سیمو کې پلان شوې امرستې رښتینې زیانمنو شو کسانو او کورنۍ ته نه دي رسیدلې. د ولسی جرګې غړي شکرې پایکان وویل چې په کندز ولایت کې نورو سیمو ته د کډه شو په نامه پلان شوې مرستې مستحقو ته نه بلکې په غیر مستحقو او واسطه لرونکو ویشل شوې دي.
په سیمه کې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي، خو د اضطرار د کمیټې لخوا چې د دوی په نامه کومې مرستې کېږي عادلانه نه ویشل کېږي. یوازې یو څو کسان په خپلو کې ویشي او مستحقې کورنۍ نه خواړه لري، نه درمل او نه هم د هستوګنې لپاره مناسب ځایونه.
د کونړ ولایت استازي شهزاده شاید وویل چې په دې ولایت کې دوو مختلفو پیښو د دوو کورنیو څه باندې 40 کسان ووژل، خو د اضطرار د کمیټې لخوا یې پوښتنه هم ونه شوه.
د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د سړي په کور باندې یو زلزله کې غر راغ، نه کسان د دې کور د خاورو لاندې شو. اني شکل باندې په دې مخکې ورځو کې د یو بل کس په کور باندې غر راغ، یولس کس د ټول ازای په شهادت ورسېدل. نه خو حکومت د خوانه حتی یو فاتحه واخیستل او نه چا ورسره همدردي او سوي وښودله.
د ولسی جرګې غړو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د کمیټې له چارواکو وغوښتل چې د وروستیو طبي پیښو له زیانمنه شوو کورنۍ د وضعیت او له دوی سره د مرستو په اړه معلومات ورکړي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې وروستیو بارانونو او سیلاونو په شاوخوا څلورویشتو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي او دوی د امکان تر حده ټولو ولایتونو ته مرستې رسولي دي.
مجموعاً برای 11161
پول آسیده مرستی ویشل شویدی در طبیع پیخو و در جنگونو لعملا لیو لزر یو سلو یو شپیتا زیان منشو و کورنه و سرم مرستی شوی چه پدی که نقدی پیسه خوراکی او غیر خوراکی مواد او لوازم شامل دی.
خاغلی برمک دا هم بویل پسلور دیش ولیتونه که پورستی و طبیع پیخو که یو سلو دو تیا کسان مله او دو تیا تپین شوی او 2900 کورن علنگ شوی دی. د استرار د کمیټې مسؤلینو وویل له زیانمنو شوو سره د مرستې لپاره لنډمهال، منځني او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او د حکومت او نړیوالې ټولنې په مالي مرستو به یې پلي کړي. له دې ډاډ سره سره د ولسی جرګې غړو د یادې کمیټې راپور د پیښو د قربانیانو له شمېر سره سم ونه باله. په پای کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال نعمت الله غفاري د جرګې کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د کمیټې د مسؤلینو راپور دې له سر ارزیابي کړي او د نازواب شوو پوښتنو ځوابونه دې ترې بیا هم وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس به هم ورشو وروستي راپور ته. د یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې مشرې ایرنا بوکووا د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره اړیکه پیدا کوي، ځکه ملګرو ملتونو یې مخنیوي ته ډېره پاملرنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د یوسف زدران په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدای شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 5 کلونو کې د لندن په ایترو هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرهنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشرې د جمعې په ورځ د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیانو ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام تر څنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. افغان حکومت هم د لرغونو آثارو قاچاق ته اندېښمن دی وای هر کال سلګونه میلیونه ډالره پانګه ل دې لارې ورکیږي. جمهور رئیس غنی وای دې برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلی دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوو او دا کار چې موږ له یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل سي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بل خو بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
همدلته پښتو نیم ساعته وروستۍ خبري خبرونه ختميږي. فریبا وحیدی استودیو ته راغلی څو دری خبرونه وړاندې کړې. مهرباني
سفیس لاستانگزی، تشکر از خودتو. خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو صدی هستین. حکومت افغانستان میگوید برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستان واضح میسازد که کدام کشور حامی مخالفان مسلح است و اینکه رهبران حکومت در بیشتر وعده هایشان به مردم ناکام ماندند در مورد از زبان یک عضو کلیدی کابینه افغانستان مطلب را خواهید شنید. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما نخواست تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را داریم که همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
نخست در خط چند خبر، ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک تروریست وابسته به شبکه یقانی در شهر کابل خبر میدهد. تقرری ها و تبدیلی ها در لوی سارنولی افغانستان جهت تامین عدالت بیشتر و پارلمان جدید ایران امروز سوگند وفاداری یاد کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید یک تروریست وابسته به شبکه اقانی را که قصد اجرای یک عمله انتحاری را در شهر کابل داشت از پا در آورده است. در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده که شخص بازداشت شده قبل از انجام عمله انتحاری توسط منصوبین امنیت ملی شناسایی و در مربوطات حوزه عفده شهر کابل از پا در آورده شد. در این اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نشده است. لوی سارنولی افغانستان میگوید که 40 سارنول در بیشتر از 15 ولایت کشور مقرر و تبدیل شدند. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بیشتر تغییرات در بخش‌های رؤسای عمومی، استیناف و مرکز اختصاصی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.
قدم اول رئیس منابع بشری تغییر شدن، رئیس اختصاص سارنوالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات جناب نوری صاحب بیجت تعیین شدن. در بخش سارنوالی نظامی هم تغییرات و تبدلات موجود هست.
بصیر عزیزی افزود این تغییرات و تقرری ها به خاطر تامین عدالت بیشتر و پیشبرد بهتر کارها به میان آمده. در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی با گروهی از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی گذره ولایت هرات، یک پلیس کشته و 4 پلیس دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالمجید روزی، قمندان امنی هرات، به خبرنگاران گفت در این درگیری یک قمندان مشهور طالبان به نام عبدال امرو با یکی از امراهانش کشته و 4 تن دیگرشون زخم برداشتند. در امینال از بغلان هم خبر رسیده که در تازه ترین درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی 11 طالب مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و عضو هیئت رهبری شورای اراست و ثبات، میگوید پاکستان روزه در رأس فهرست حکومت‌های تروریست قرار خواهد گرفت. رسول سیاف این را در 37مین سال روز یادبود از کشته شدن 117 تن از اعضای نهضت اسلامی در کابل گفت.
بسر پاکستان هم یک صدا دارم که حال کل دنیا شناختید. این را باید بفهمه که اگر روز میرسه که در سر فهرست حکومت های تروریست پاکستان نوشته خواهد، اگر از ایرای خود نگردند.
آقای سیاف میگوید اگر طالبان مسلح با پروسه صلح یک جا نشوند، مانند رهبرانشان از بین خواهند رفت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. پارلمان جدید ایران که در نتیجه نتایج انتخابات ماه فوریه تشکیل شده، امروز در جلسه افتتاحیه‌اش در تهران سوگند وفاداری یاد کرد. اولین جلسه شورای اسلامی با 290 عضو امروز با عضویت نمایندگان اصلاح طلب که انتظار می رود از رئیس جمهور حسن روحانی حمایت کند برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در انگام افتتاح پارلمان جدید کشورش گفت:
مردم و نمایندگانی که خود را در معرض آراء مردم قرار داده بودند، این بار قبل از بحث احزاب و جناها به فکر همگرایی بیشتر و همکاری بیشتر بین قوا برای حل مسائل کشور بودند.
پارلمان جدید ایران شامل 18 نماینده زن است که به گفته حسن روحانی موجب خرسندی وی شده. عربستان سعودی و ایران در مورد حضور زائرین ایرانی در مراسم امسال حج به توافق نرسیدند. مقامات سعودی میگوید با وجود پیشنهاد رای حل از سوی ریاض، مقامات ایرانی از مذاکره بیرون شدند. گفته می شود که در برخی موارد میان مقامات ایرانی و عربستان سعودی توافق هم شده که در آن صدور ویزای الکترونیکی شامل است که زائرین ایرانی می توانند برای خود چاپ کنند. تنش ها میان ایران و عربستان سعودی در این اواخر افزایش یافته است. این تنش ها زمانی به اوج رسید که در ماه جنوری سال جاری برخی از معترضان ایرانی در اعتراض به اعدام یک رهبر مذهبی شیعه از سوی ریاض به سفارت عربستان سعودی در ایران حمله کردند. و خبر اخیر این که ده ها تن از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی یا داعش در عملات هوایی ائتلاف بین المللی و توپخانه‌ای ترکیه کشته شدند. آژانس های خبری ترکیه می گویند 104 تن از جنگجویان داعش ناوقت روز گذشته در اثر عملات هوایی ائتلاف بین المللی و توپخانه مرزی ترکیه در سوریه کشته شدند. رسانه ها به نقل از منابع نظامی که نامشان ذکر نشده خبر دادند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. الان ساعت 6:36 دقیقه عصر به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. با برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستان، چهره حامیان تروریسم برملا شد.
وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور دارد، در اونجا برایش فاتحه گرفته میشد، همه نشانه‌ای است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
وزیر خارجه کشور که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز دارد، انگشت انتقاد به رهبران حکومت بلند کرده که در وعده‌هایشان کوتاه آمدند.
متاسفانه حکومت در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تا کنون کوتاه آمده است.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید با آمدن حکمتیار عدالت زیر پا می شود. برخی نماینده های مردم در ولسی جرگه از حیف و میل شدن کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی انتقاد دارند.
مواد خوراکی حکومتی که برای بیچارگان کمک صورت میگیرد، شکل عادلانه برشان نمیشه، میبرند اونم اونجا غارت میشه، حیف و میل میشه.
و ریاست پاسپورت افغانستان بررسی ها در پیوند به گرفتاری دو فردی که پاسپورت افغانی داشتند از سوی پلیس هند گرفتار شده آغاز می کند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان میگوید برگزاری مراسم فاتحه برای اختر محمد منصور در پاکستان واسه میسازد که کی از مخالفان مسلح حمایت میکند. ویدیوهای منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی نشان میدهد که مراسم دعا برای ملا منصور در شهرهای بزرگ پاکستان تدویر یافته است. در مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کشته شدن رهبران القاعده و طالبان مسلح و بیعت جنگجویان این گروه ها از رهبران جدیدشان در خاک پاکستان حقانیت دولت و ملت افغانستان را ثابت میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برگزار کردن مراسم فاتحه به ملا منصور در خاک بیگانگان چهره حامیان تروریسم را برملا میکند.
خب وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور دارد، در اونجا برایش فاتحه گرفته میشه، با رهبر جدیدش بیعت صورت میگیره، همه نشان از این است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر از پاکستان خواست که تعهداتش را در زمینه مبارزه با تروریسم عملی کند. در یک ویدیوی منتشر شده از سوی تلویزیون تولونیوز دیده می شود که مراسم فاتحه برای ملا منصور در شهرهای بزرگ پاکستان برگزار شده و بدنبال آن تظاهرات جهت محکوم کردن کشته شدن ملا منصور صورت می گیرد. در این ویدیو دیده می شود که اعتراض کنندگان بیرق آمریکا را با آتش می کشند. ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان یک هفته پیش توسط تیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. یک سال پیش مراسم فاتحه برای ملا محمد عمر رهبر اسبق طالبان در پاکستان نیز گرفته شده بود. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان حمله آمریکا بر خاک کشورش را تقبیح کرده و مرگ ملا منصور را عامل تضعیف کننده پروسه صلح افغانستان خوانده است. اما پرسش اینجاست، با وجود اعتراف مقام‌های پاکستانی مبنی بر حضور سران گروه طالبان در خاک پاکستان و آوردن فشار جامعه جهانی، چرا این کشور باز هم اجازه فعالیت به این گروه‌ها را می‌دهد؟ محمد یونس فکور آگاه امور سیاسی در این مورد چنین می‌گوید:
من فکر میکنم که جنرالان پاکستانی این خطر و بدنامی را پذیرفته و آنان به خاطر به دست آوردن منافع بزرگشان که همانا مانع گسترش نفوذ هند در منطقه و توسعه افغانستان است، تروریستان را در خاکشان جا دادند.
آقای فکور میگوید واضح است که حضور تروریستان در پاکستان بالای روابط این کشور با جهان تأثیر منفی دارد، اما به گفته وی پاکستان منافعش را در حمایت از این گروه های تروریستی میبیند و هیچگاه حاضر نیست که در برابر آنان اقدام کند.
در گزارش همکارم نورالله شایان شنیدید که حکومت افغانستان گفته که برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستانی را روشن می سازد که از مخالفان مسلح کدام کشور حمایت می کنه و این مخالفان در کجا فعالیت دارند. همزمان با این، ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه می خواهد که با درک از شرایط موجود در این کشور با گروه های تروریستی همکاری نکنند. این موضوع را جاوید حسن‌زاده دنبال کرده.
پس از نشر گزارش‌ها در خصوص همکاری ایران با طالبان مسلح، ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید همکاری با گروه‌های تروریستی از سوی کشورهای منطقه و همسایه می‌تواند در درازمدت روابط کشورها را متضرر سازد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی، هرچند به طور مشخص در این خصوص از ایران نام نگرفت، اما از تمام کشورهای منطقه و همسایه تقاضا کرد که با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند.
ضرورت ایجاب می‌کند که کشورهای منطقه شرایط درک کرده و به تروریست ها همکار نشوند، و مهمتر از همه که حکومت افغانستان انتظارشی است که کشورهای همسایه رابطهشان با دولت افغانستان دولت محور باشد، نه که با گروه ها و افراد و اشخاص جداگانه در تماس باشند.
آقای مرتضوی همچنان از کشورهای منطقه میخواهد تا بجای همکاری با گروه های تروریستی همکار افغانستان در مبارزه علیه این گروه ها شوند. فرانس مایکل ملیبان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان به تازگی در صحبت با مجله فارن پالیسی بریتانیا گفته است که ایران برای متوقف کردن گسترش ساحه نفوذ گروه داعش همکاری با طالبان را آغاز کرده است. از سوی دیگر دو مقام دفاعی آمریکا که نخواستند نامهایشان ذکر شود نیز به فارن پالیسی گفتند که با در نظر داشت تلاش های تهران در برابر داعش در عراق و سوریه، نگرانی ایران از حضور این گروه در افغانستان قابل تعجب نیست. قبل از این نیز گزارش های مبنی بر حمایت ایران از گروه طالبان توسط برخی رسانه ها به نشر رسیده و در آن گفته شده که ایران برای آنان سلاح فراهم می کند. اما برخی رسانه ها گزارش دادند که مهدی هنردوست سفیر ایران در پاکستان در یکی از نشست ها روز جمعه در اسلام آباد همکاری ایران با طالبان را رد کرده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور به تنهایی نمیتواند این مشکل را برطرف ساخته و کشورهای همسایه را قناعت بدهد. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون سفارش میکند که در این خصوص حکومت افغانستان باید از جهان خواهان همکاری شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:43 دقیقه است با وقت کابل است. تشکر فراوان که با رادیو زدی هستین. حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی در عملی ساختن بسیاری وعده‌هایش با مردم ناکام مانده. صلاح‌الدین ربانی رئیس این حزب و وزیر خارجه کشور وعده‌های حکومت وحدت ملی را در پیوند به تامین امنیت در کشور بسیار مهم می‌داند، اما قصر ریاست جمهوری بر عملی ساختن وعده‌هایش در برابر مردم تاکید کرده و میگوید رهبران حکومت وحدت ملی به عملی ساختن این وعده‌ها متحدند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان رهبران حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده‌هایشان به انتقاد می‌گیرد و تاکید می‌کند که این دو رهبر در دو سال گذشته نتوانستند برای عملی ساختن این وعده‌ها نخستین اقدام هم داشته باشند. صلاح الدین ربانی رئیس این حزب و وزیر خارجه افغانستان به این باور است که حکومت وحدت ملی به شمول برگزاری لوی جرگه به بسیاری از وعده‌هایش عمل نکرده است.
متاسفانه حکومت به گونه‌ای که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی تصریح شده است در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تا اکنون کوتاه آمده است. برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی این کار باید در خلال 2 سال انجام می شد، اما تا هنوز انجام نداده است.
استقبال از تلاش‌های گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حل موزل میان حزب جنبش اسلامی و جمعیت اسلامی و نیز برگزاری نشست‌های کنگره ملی حزب جمعیت اسلامی فشرده موضوعاتی هستند که در نشست خبری روز شنبه اعضای این حزب به آن پرداخته شد. حزب جمعیت اسلامی در حال کارکردهای حکومت وحدت ملی را که یکی هم بعدای برگزاری لوی جرگه عنعنوی است به انتقاد می‌گیرد که بیش از این شورای حراست و ثبات نیز گفته است حکومت وحدت ملی برای برگزاری این جرگه اراده ندارد. با این همه ریاست جمهوری آنچه ناکارایی حکومت در عملی ساختن وعده‌هایش گفته شده است را نمی‌پذیرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو زادی میگوید که نظر به شرایط و امکانات به تعهداتشان عمل می‌کنند. آقای مینپال همچنان میگوید برگزاری لوی جرگه برای تعدیل ماده‌های قانون اساسی افغانستان شرایط خاص دارد که با فراهم شدن این شرایط لوی جرگه عنعنوی نیز برگزار خواهد شد.
حکومت با تمام آن وعده هایی که به مردم سپرده بوده است برای عملی ساختن آن متحد است. وعده هایی که در بخش فراهم سازی زمینه کار، امنیت و در بخش اصلاح سیستم یک یک در حال عملی شدن است. اما باید بگویم که برگزاری لوی جرگه از خود تعریف و شرایط خاص دارد.
با این همه یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی میگوید هر چند اعضای این حزب یک بخش حکومت را ساختند، اما پس از این اعضای این حزب به گونه منسجم و کاراتر از پیش عمل خواهند کرد. واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی تاکید میکند که احزاب سیاسی در افغانستان مشکلاتشان را در این کشور از راه زور نه بلکه از راه گفتگوها حل سازند و با پذیرش یکدیگر زمینه زندگی بهتر را در این کشور فراهم سازند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید که با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل عدالت قربانی خواهد شد. مسئولان این جنبش امروز در گردهمایی گفتند که آقای حکمتیار متهم به کشتار هزاران تن است و در 14 سال گذشته نیز مسئولیت برخی حملات تروریستی را به عهده گرفته است. در مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید که گلبدین حکمتیار در گفتگوهای صلح با حکومت باج و امتیازات زیادی گرفته است. سمی درعی یک عضو این جنبش به روز شنبه در یک نشست خبری در برابر قصر دارلمان کابل گفت که آقای حکمتیار یک شورشی است و پیوستن وی با حکومت به معنای زیر پا کردن عدالت است.
آمدن آقای حکمتیار میتونه که عدالت را واقعا زیر سوال ببره، برای اینکه حکمتیار او چهره است که 70 الی 80 هزار کابلی را در جنگ‌های داخلی کشت است. بعدش هم مسئولیتایی را که در سال‌های گذشته در شهر کابل گرفت به خاطر انفجار و انتحار.
اعضای این جنبش از جامعه جهانی خواستند که مانع حذف نام آقای حکمتیار از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. مسویده ابتدایی توافقنامه صلح میان هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح اخیرا نهایی شده و به گفته مقام‌های افغان یک نسخه آن به رئیس جمهور اشرف غنی و یک نسخه دیگر آن به گلبدین حکمتیار جهت بررسی فرستاده شده است. تا هنوز روشن نیست که سند نهایی چه زمان از سوی رئیس جمهور غنی و آقای حکمتیار به امضا می رسد. با این همه پرسش اینجاست که آیا با موجودیت افرادی که به گفته برخی از اعضای نهادهای مدنی متهم به جنایت جنگی بوده و عملا در حکومت فعالیت دارند، عدالت تطبیق شده است یا نه؟ اعضای جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ در پاسخ به این پرسش میگویند که پرونده همه جنایتکاران شامل پروسه عدالت انتقالی است و آنان خواستار تطبیق این پروسه اند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه های دیگر همه خواست های مردم و محتوای قانون اساسی کشور در نظر گرفته می شود.
حکومت برای هر کس که با صلح می پیوستن برش میگه که اول باید قانون اساسی را قبول کنه، خشونت نکنه و در عمل ثابت کنه اصول دموکراتیک را میپذیره. همی اصول افغانستان هستن، همی خواستای قانون اساسی افغانستان هستن و خواستای ملت افغانستان هستن که تدبیق میشه.
در بیش از یک دهه گذشته بازماندگان قربانیان جنگ سه دهه اخیر و شمار از فعالان مدنی همواره با راه اندازی تظاهرات و گرد همایی های متعدد خواستار تامین عدالت و محاکمه جنایتکاران جنگی شدند. این خواستها در حال مطرح می شود که به باور برخی آگاهان سیاسی شرایط کنونی افغانستان برای تطبیق آن مهیا نیست. لطیف نظری یکی از این آگاهان با آن که خواستار تطبیق عدالت انتقالی است، اما می گوید که تمرکز بر این موضوع در شرایط فعلی دامنه منازعات را گسترده تر ساخته و چالش ها در افغانستان بیشتر می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. ولسی جرگه افغانستان مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی را به خاطر آنچه عدم توزیع کمک به آسیب دیدگان از حوادث در ولایات خوانده شده استجواب کرد. مسئولان این کمیته در نشست استجوابی روز شنبه این جرگه حضور یافته و در مورد برنامه‌های توزیع کمک به آسیب دیدگان در ولایات مختلف معلومات ارائه کردند. در مورد جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه از روند کمک رسانی با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر انتقاد کرده و تاکید می کنند که برای خانواده های آسیب دیده کمک های لازم صورت نگرفته است. ولسی جرگه به همین هدف در اجلاس استجوابی روز شنبه مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی را فرا خوانده و از روند کمک رسانی به آسیب دیدگان اصلی انتقاد کردند. شکریه پیکان نماینده ولایت کندوز در این جرگه گفت که کمک های پلان شده از سوی این کمیته برای افراد مستحق نه بلکه برای افراد غیر مستحق به اساس واسطه و شناخت توزیع شده است.
از طرف کمیته استراحت مواد خوراکی اتوماتیکی که برای بیجاشتگان کمک صورت میگیره شکل عادلانه برای شما میرسه، میبرن و نمونج غارت میشه، ای کمک میشه و خودشان میخورن و میرن پس خلاص.
از سوی دیگر شهزاده شاهد نماینده مردم کنر در ولسی جرگه گفت بیش از 20 تن از اعضای دو خانواده در دو حادثه جداگانه حوادث طبیعی در ولایت کنر جان باختند، اما از سوی این کمیته به وضعیت آنان توجه صورت نگرفت.
در سال جاری بالای خانه یک نفر در ولسوالی سوکی 9 تن از اعضای این خانواده به اثر فرو ریختن کوه زیر خاک شدند و همچنان در روزهای اخیر که باران‌ها افزایش یافت کوه بالای خانه یک تن دیگر فرو ریخت و تمام اعضای خانوادهش به شهادت رسید. حتی سوی حکومت یک فاتحه‌گیری هم نشد و نه کدام نماینده ای آمد تا با این خانواده ابراز همدردی کند.
اعضای ولسی جرگه خواهان ارائه معلومات از سوی مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی با خانواده های آسیب دیده شدند. وایز برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این نشست گفت که وقوع حوادث طبیعی در 24 ولایت کشور مردم را متضرر ساخته و برای آنان تلفات و خسارات را وارد کرده است. آقای برمک همچنان گفت که در اثر وقوع حوادث طبیعی اخیر در 24 ولایت کشور 182 تن کشته، 82 تن زخمی و 2960 خانه تخریب شده است. وای گفت که آنان تلاش کردند در حد امکان کمک ها را به گونه منظم برای افراد آسیب دیده در این ولایت توزیع نمایند.
کمک ها توزیع شده مجموعا برای 11161 فامیل آسیب دیده ناشی از این حوادث طبیعی و حوادث غیر طبیعی بیشتر از اون ناهمی هاست و چنگ بودن پول نقد بسته موجود و غیر از این کمک صورت گرفته.
مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی گفتند که پلان های کمک رسانی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را برای آسیب دیدگان ترتیب کرده و به همکاری مالی جامعه جهانی و حکومت افغانستان آن را تطبیق می کنند. با وجود دادن اطمینان از سوی مسئولان این کمیته، اعضای ولسی جرگه گزارش ارائه شده در مورد کمک رسانی به متضررین حوادث طبیعی را قناعت کننده ندانستند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه در پایان نشست با کمیسیون های مربوطه این جرگه وظیفه سپرد تا گزارش مسئولان کمیته حالات اضطرار را دوباره بررسی کرده و در صورت نیاز آنان را دوباره فراخوانند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست پاسپورت افغانستان میگوید بررسی‌هایش را در پیوند به گرفتاری دو فردی که پاسپورت افغانی داشتند و سوی پلیس هند گرفتار شدند آغاز می‌کند. این ریاست از وزارت خارجه کشور و سفیر هند در افغانستان می‌خواهد تا در واگذاری اسناد افراد بازداشت شده این ریاست کمک کند. همکارم نظیفه محبوبی با سید عمر صبور رئیس ریاست پاسپورت افغانستان این صحبت انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که چگونه این افراد با پاسپورت افغانستان دست یافتند.
بعضی مشکلات موجود است، اما ما مطمئن هستم به تحقیق ضرورت داریم، باید تحقیق کنیم که وزارت محترم خارجه ما و شما و جناب سفیر هندوستان مقیم افغانستان باید اسنادی پاسپورت ها را به اختیار ما قرار بده که چگونه تانسته ای اتباع آیا افغان هستند یا نیستند. امروز به ده ها افغان ما و شما که در پشاور تولد شده به لهجه پاکستانی صحبت میکنه که حتی لهجه افغانی هم ندارند. به هر صورت این به تحقیق ضرورت دارد.
اما میخوایم بپرسم که پیش از یک اتباع ایرانی هم گرفتار شده بود که عملا او از ریاست پاسپورتی پاسپورت به دست آورده بود، امی سیستم بایومتری چقدر حفظ است در حالی که گفته میشه دستای از در خود ریاست که عملا کار میکنه در این قسمت؟
سیستم بایومتری که ما مطمئن است هیچ مشکل نداره. ما هر تبع افغانستان که پاسپورت میتیم طبیعتا بر از اونا هم از توسط تسکریشان و با اساس تسکریشان و هم بایومتری کشان میکنیم، هیچ مشکل در این رابطه وجود نداره.
آقای صبور، اما گفته میشه که پاکستان به بایومتریک به سیستم بایومتریک افغانستان دست پیدا کرده و عملا دستای همه در داخل ریاست که با اینا کمک میکنه.
یک اتهامی است که شما وارد میکنین سر اداره پاسپورت افغانستان. شما کشور خودتان اینقدر ضعیف فکر نکنین، کشورتان قوی است. تا هنوز للایل هم در سیستم بایومتریک ما دسترسی نداره و هیچ فردی هم در اداره ما نخواد باشه که هیچ ارگانای کشفی وجود داره. استخبارات موجود است، امنیت موجود است، شما مطمئن باشین. من فکر میکنم که این سوال به حدی است که کشور خود ما و شما ضعیف بر دنیا نشان میدیم.
عاملین اینطور قضایا گرفتار شده نشده شناسایی شدن یا نشدن پیش از این؟
ما تشویش در رابطه با تذکره تابعیت خود داریم. چندین مورد تذکرهای جعلی را ما دستگیر کردیم که با ارگانهای کشفی معرفیشان کردیم و حتی شخصی که هم خود بالاخره تثبیت شد که یکی از اتباعی خارجی بود او را ما دستگیر کردیم و با پنجه قانون سپردیمش. تذکره تابعیت افغانستان جور کرده بود که ما سند ازیر داریم، با اسناد صحبت میکنیم.
سید عمر صبور رئیس ریاست پاسپورت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در گزارش دیگه میشنوید که یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد از غارت و قاچاق آثار تاریخی افغانستان ابراز نگرانی میکند. رئیس اداره امروز در کابل به خبرنگارا گفت که قاچاق آثار تاریخی به سطح جهان حتی با تمویل تروریسم رابطه داشته و به همین دلیل سازمان ملل متحد به آن توجه بیشتر میکند. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید با آنکه افغانستان از لحاظ آثار تاریخی یک کشور غنی است، اما قاچاق و عدم توجه به این بخش آن را متضرر ساخته است. ارنا بوکو و رئیس یونسکو که برای دومین بار به کابل آمده است، کنترل سرحدات، آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت در داخل این کشور را برای حفاظت آثار تاریخی مهم می‌خواند. خانم بوکو میگوید که یونسکو برای جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی افغانستان پیشنهادات تازه را ارائه کرده که بر اساس آن از قاچاق این آثار در هر نقطه جهان جلوگیری می‌شود.
شورای عالی موزیم‌ها با کمک یونسکو برای جلوگیری از قاچاق، واردات و صادرات آثار تاریخی یک فهرست سرخ را آماده کرده که به آن اجناس اجازه واردات و صادرات داده نشود. مسائل فرهنگی، هنری و تاریخی در آن شامل است و این فهرست با پلیس کمک می کند. افغانستان جزء این فهرست است.
مقامات یونسکو می گویند که با این تلاش ها تنها در 5 سال گذشته در میدان هوایی هتروی لندن 3.5 تن مواد ضبط و دوباره به افغانستان ارسال گردیده است. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد روز جمعه برای حفاظت از آثار تاریخی افغانستان صندوق وجهی را نیز در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور افتتاح کرد. این اداره در چند سال گذشته ولایت بامیان را مرکز ابتکاراتشان نامیده و بر علاوه منار جام در غور مجسمه بودا در بامیان را نیز در لیست آثار تاریخی جهان شامل ساخته است. حکومت افغانستان نیز از قاچاق آثار تاریخی نگران است و میگوید که سالانه صدها میلیون دلار سرمایه از این طریق لادرک می شود. رئیس جمهور غنی میگوید که توجه به این بخش می تواند زمینه را برای سیاحان خارجی در افغانستان فراهم کرده و یک منبع عایداتی برای این کشور نیز مبدل شود.
نن فرهنگ و اقتصاد یک بل سر تلید. زیادترین صدمه را که امروز ما می بریم از قاچاق آثار تاریخی بس. صدها میلیون دلار در سال ما از دست می دیم. و کاری را که امرای یونسکو شروع کردیم البته نه تنها ایست که فرهنگ باید حفظ شود، فرهنگ موجب کار است.
از سوی دیگر شماری از باستان شناسان بر علاوه استقبال از تلاش‌های جدید یونسکو در این راستا میگویند که مدیریت خوب این بخش و حمایت جامعه جهانی نگرانی‌های زیادی را در این زمینه رفع ساخته میتواند. نعمت‌الله جوانی که به تازگی از پوهنتون باستان شناسی فارغ شده بر رادیو آزادی گفت که نگهداری آثار تاریخی بر زندگی مردم تاثیر مثبت داشته، حس ملکیت میان مردم را تقویت می‌کند و سبب افزایش عواید از ناحیه توریسم می‌شود.
تشکر فراوان از همراهی همه شنونده ها. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما عزیزان آرزو دارم. الله نگهدار شما.